ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلور بجو په دې خبري غړای کی د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه او منی په شمالي وزیرستان کې د ډرون برید په اسلام آباد کې د پودی مشرتابه د غونډې په خیبر پختونخوا کې د نامنیو په کاروباري حلزل او عغیز او په قبایلی سیمو کې د تیلو او قدرتي ګیس د زیرمو ترڅنګ نور موضوعات هم لرو د خبرونې پر وروستۍ نیمایي کې به د مشال ترانه لاندې بحث کې د پاکستاني پودی جرنیلانو د ترقی او سیاسي صورتحال په اړه بحث نیخ په نیخ واوري خو اول خبرونه انیسا اجمل وړاندې کړې.
السلام علیکم. اول دا خبرونه سرټکی. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې بیګا په ډرون برید کې یو لس وسلوال وجل شوی دی. د صحت نړیواله اداره وایي چې په پاکستان کې د پولیو نور 15 کیسونه مخې ته راغلي دي. او د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې د اوکراین په شخړه کې د مړو شمیره د 3000 نه زیاته شوې ده. او ست خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې بیګا په ډرون برید کې یو لس وسلوال وجل شوی دی. د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال لري او تا ویلي دي چې دا ډرون برید په د داخلو سیمه کې شوی چې پکې یو لس وسلوال وجل شوی او د لومړي معلوماتو تر مخه په وجل شو وسلوالو کې ازبک او ځایي وسلوال شامل دي. د پاکستان د ګډو ځواکونو مشرانو په هیواد کې د امنیت د خوندي ساتلو د یوې بشپړې حکمت عملې تر لاندې د ترهګرۍ د ختمولو یو وار بیا هوډ ښکاره کړی دی. د پاکستان پوسټ د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا مشال لیډیو ته د ترلاسه شوې خبر پاڼې تر مخه تیر ورځ په راولپنډې کې د ګډو ځواکونو د کمیټې د مشر جنرال راشد محمود په مشرۍ کې غونډه وشوه چې پکې د ترهګرۍ پر ضد روانې هڅې او د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې ترلاسه شوې کامیابۍ وستایل شوې. بلخوا په خیبر ایجنسی کې پاکستانی جنگي الوتکو د وسلوالو په مرکزونو حمله کړې چې پکې لږ تر لږه 8 وسلوال وژلې دي. د پاکستان پوسټ مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا نن په خبري شبې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې نن د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا کوکی خیلو کې پاکستانی جنگي الوتکو د وسلوالو په مرکزونو بمباري کړې ده چې پکې لږ تر لږه 8 وسلوال وژلې او یو شمېر یې شوبل کړې دي. دغه سي د پاکستان د پوسټ مطبوعاتي څانګې ISPR وایي د پاکستان پوسټ پرن په غلام خان د ګربز سره نږدې ډنډي کچکول او د پښت زیارت سره نږدې په مانا سیمو کې هم د وسلوالو په پټن ځایونو بریدونه وکړل چې په پایله کې نور 19 وسلوال وجلې دي خو وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. بیګا په خیبر پختونخوا کې د موټروی په کارکونکو داسې وشو چې پکې یو تن وژل شوی دی. د پاکستان د موټروی پولیسو ویان محمد زبیر نن مشال لیډیو ته وویل چې تېره شپه نامعلومه وسلوالو د نوخار او چارسدې ترمنځ په یوه سیمه کې د موټروی په دوو کارکونکو داسې وکړې چې په نتیجه کې یو مړ او بل سخت ژوبل شوی دی. د جماعت الاحرار په نامه یوې وسلوالې ډلې د برید پلان منلې ده. د صحت نړیواله اداره یا WHO وایي چې د پاکستان په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کراچۍ او بلوچستان کې د پولیو نور 15 کیسونه مخې ته راغلي دي. د صحت نړیواله ادارې ویاندې مریم یونس نن مشال لیډیو ته ویل چې په دې 15 کیسونو کې دوه په قبایلی سیمو او یو په خیبر پختونخوا کراچۍ او بلوچستان کې مخې ته راغلي دي. د دې نوو کیسونو مخې ته د راتلو وروسته په پاکستان کې د پولیو ناروغانو شمېر یو سل یو اویا ته ورسېدو. د خیبر ایجنسی د باړې پولیټیکل چارواکي ویلي دي چې د باړې کمبرخیلو د کډوالو ستنېدل به د سبا نه پیلېږي. د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل چې د دغه خلکو لپاره ټول انتظامات مکمل کړل شوی دي.
هغه سر اډمنسټریټیو مسله وه نو هغه موږ سبا نه شروع کوو انشاءالله د 25 تاریخ نه او انتظامات هم ورته مکمل کړي دي. اناؤنسمنټ هم کړی دی خلکو ته وینا کړې ده. دا تقریبا د ډیر غوغل کشمیر زموږ سره ځکه نشي چې دا نان رجسٹرډ دي. زموږ خپل استیمیټ دا دی چې دا 6000 څه د پاسه 6000 فیمیلیز دي.
د دې نوړاندې د باړې د غکډوالو د بیرته ستنېدلو لپاره د ستمبر 30 مانیټه ټاکل شوی و خو د چارواکو په وینا د انتظامی مسلو له وجې به د دوی ستنېدل سبا لا پیلېږي. په ننګرهار کې د عملیاتو په ترڅ کې درې دیرش وسلوال وجل شوي دي. د ننګرهار د امنیه کمانډانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وان نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل وسلوالو ته د غزیانینو په دور بابا او شیرزادو ولسوالو کې اوریدلې دي. بلخو د افغانستان په غزنی، خوست او پکتیکا ولایتونو کې هم لس وسلوال وجل شوي دي. د افغان پوسټ د تندر کوو له خوا نن مشال ریډیو ته پستبل شوی خبر پاڼه کې ویل شوي چې یاد امر شو بل وسلوالو ته د غزنی په اجیرستان ولسوالو، د خوست په بابرک تانه او د پکتیکا ولایت د میټاخان ولسوالۍ په مربوطاتو کې اوخته ده. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرینه د مشال ریډیو نه وره. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په د جمعې پرس په امریکا کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته وینا کوي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې نوموړی به په یاد غونډه کې د نورو چارو په ګډون د کشمیر په معاملې او افغانستان او هند سره د اړیکو په اړه وینا کوي. بلخو د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د ملګرو ملتونو د غونډې ته وینا کوي. دا په داسې حال کې ده چې په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو هوایي بریدونه دوام لري. د سونې او راهیسې په عراق کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې پر ضد د بریدونو د پیلولو وروسته د ولسمشر اوباما انتظامي د عربي اتحادیانو سره په ګډه پرون په شام کې د یادې وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پراخ کړي دي. او رسته خبردار چې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې د اوکراین په شخړه کې د مړو شمیر د 3000 نه زیات شوی دی. د بشري حقوقو لپاره سیکرټري جنرال ایوان سایمنوویک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته پرون ویلي دي چې د وجل شو شمیر د دې میاشتې تر 28مې پورې 3500 ته نوموړي زیاته کړه چې حقیقي شمیرې د دې نه زیاتې ښکاري. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شو. او ستاسو ته حال درکو د نورو کرنسو په مقابله کې د پاکستانی روپۍ د قدر او د موسم.
نن د شروع په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اغستل کیږي او په 1.53 روپۍ خرڅول کیږي. پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.68 روپۍ. یو یورو په 1.15 روپۍ او په 1.15 روپۍ. سعودي عرب ریال په 1.25 روپۍ او په 1.50 روپۍ. د عربي بھارت درهم په 1.83 روپۍ او په 28.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.15 روپۍ اغستل کیږي او په 1.85 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي 24 غنټو کې د پیښور په خوښه سیمو کې د باران امکان دی او په کوئټه او بنو کې به اسمان شین وي. پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30، بنو کې یو کم 30 او کوئټه کې 30 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار یعنی ساجمل او د پاکستانی روپو بای او د موسم صورتحال درته زمونږ همکار سراج زهیر وړاندې کولو. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. شمالی وزیرستان کې ډرون الوتکې یولس وسلوال وجلی دي. په اسلام آباد کې د پوځي مشرتابې د غونډې پاړه کارپو خالد منیر دا نظر لري.
روان دی هغه کې دوه چې دي آرمی او ایرفورس هغه پکې ساخلي دا کوارډینیشن چې دی دا چیرمن جان چیسته.
په خیبر پختونخوا کې سخت کال د تشدد د لړۍ د کمیدو د یو عمومي نظر پاړه لیکوالا ازرا نفیس دا نظر لري.
کولونو ماشومان چې کم دي هغه یو مغه تھریټ نه چې دی نو ورته به مخ ته پولیو ورکرز چې کم دي هغه یو مغه شانتي نشي دي.
په کومو قبایلي سیمو کې د قدرتي ګیس او تیلو ذخیرې دي؟ کارپو پروفیسر فضل ربی وایي
د مومند او باجاو نه راو نور 3 ورځې ایجنسی دا شی لري. دا 3 ورځې کوم مخه پورتل د وزیرستان شمال کې هغه په دنیا کې د ټول نه خپلات.
د خبرونه پر استاینې مې کې بعد مشال ترنالاندې بحث نیخ پني غواوري د مشال تر څنګه سي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نیخ پني غواوري. د دې تر څنګه زموږ د خبرونه تاسو د مونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې هم اوریدلې شي. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورجو. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي ډرون جازونو د شمالي وزیرستان لری پرته سیمه د تخیل چې پاک افغان پولیس سره نږدې د وسلوالو دوه ګاډي په مخه کړي او یو لس وسلوال یې وجلی. عمر دراز وزیر په نور تفصیل راکړي.
شمالی وزیرستان میران شاہ کے دولتی چارواکو مشال ریڈیو تاوے امریکائی بے پائلوٹ الوتکو شمالی وزیرستان دا تاخیل پاک افغان پولے تنیز دے وسلوالو طالبانو دوا بیلابیل گاڑی پنخہ کڑی چپکے دا دولتی چارواکو پوینا یولس شکمن وسلوال وجلی شوی دی. چارواکی وائی پاک افغان پولے تنیز دے دولس بجے بروستا ڈرون جازونو دا وسلوالو دوا بیلابیل گاڑی پنخہ کڑل او ترسلورو پورے میزائل یہ پر داغلی. استخباراتی ادارو چارواکو مشال ریڈیو تاوے پا وجل شو کے نہا ازبک وسلوال او دوا مقامی وسلوال دا منزا تللی دی خو وسلوالو طالبانو دا وجل شو وسلوالو پا اڑا سا ندی ویلی. شمالی وزیرستان دا تاخیل تحصیل زائی خلکو هم مشال ریڈیو تا دا ڈرون برید پخلے کڑے او دو یو ویل دا وجل شو وسلوالو دا شمیرے پا اڑا کارا معلومات نلری زکا چه دا دوی پوینا دا پیخ زائی تا عام خلق نشیت للے خو دولتی چارواکی دا وجل شو وسلوالو شمیرا یو لس خائی. دا پروان میاش کے دا ڈرون جازونو لخوا شمالی وزیرستان کے اولنے او روان 2014 کال کے اوم برید دے. دا مشال ریڈیو دشمیرے ترمخا 2014 کال کے ٹول اوو وڑا بریدونا پا شمالی وزیرستان کے شوی چے پا دغو اوو بریدونو کے یوازے یو پا میران شاہ کے پا یول سمجون شوی چے دا 2014 کال وڑنبے برید دے او باقی شپا گوڑا بریدونا دا شمالی وزیرستان تحصیل دا تاخیل پاک افغان پولے تا نیزدے شوی دی. سیڈون کی وائی شمالی وزیرستان کے فوزی عملیاتو ناپس وسلوال پاک افغان پولے تنیز دے بلا بیلو سیمو تا منتقل شوی چے دا ڈرون بریدونو هدف هم اوز دا غسی میں گرزے دلے دی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو.
اوریدن کو مشال ریڈیو تا واگی استاد سپام یو بل راپور تر اگزو تیر مخام په اسلام آباد کې د پاکستان د ګډو ځواکونو د پوځي مشرانو یو غونډه تر سره شو. په دغه غونډه کې ویل کیږي چې په شمالي وزیرستان کې روان د پوځي عملیاتو په اړه باندې هم خبرې شوې دي او د پوز په تیاری او په معیار هم پوره اطمینان څرګند شوی. په دې اړه نور تفصیل د رابع اکرم خان ناورو.
دنه په ماخام راولپنډه په جوائنټ سټاف هډ کوارټر کې چیرمن جوائنټ چیفز اف سټاف کمیټه جنرال راشد محمود په مشرۍ کې د پوځي مشورې یو غونډه وشوه چې پکې شمالي وزیرستان کې روان پوځي اپریشن او د پوځ تیاریانو جاج واخستې شو. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د سانګي آی ایس وی آر د معلوماتو تر مخه په دې غونډه کې شمالي وزیرستان کې روان ضرب عزف اپریشن کې شوی پرمختګ او د ترهګرۍ خاتمې په اړه د اقداماتو ستاینه وشوه او ملک ته د پیښو چیلنجونو مخنیوي له د پوځ د تیاری په معیار د اطمینان سرګندونه هم وشوه. په غونډه کې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف، د سمندري پوځ مشر ایډمیرال محمد آصف سندیلا، د هوایی پوځ مشر ایئر چیف مارشل طاهر رفیق بٹ، د دفاع سیکرټری او د درې واړو پوځونو سینئر افسرانو ګډون وکړو. د آی ایس پی آر مطابق د جوائنټ چیفز او سټاف کمیټې غونډه درې میاشتې پس کیږي چې پکې د پوځ اعلی افسران ګډون کوي او په دې غونډه کې د پوځ اپریشنل تیاریانو جاج اخیستل کیږي. د غونډې په اخیره کې د دې خبرې پخلی هم وشو چې ملک نه به د ترهګرۍ مکمل خاتمه کیږي. د دې غونډې د اهمیت په اړه پخوانی بریګیډیر او دفاعي چارو کارپوه محمود شاه وایي
شمالی وزیرستان کی عملیات کی شامل لی بس ہمارے مزاج پنیر دا چار پانی جو حملہ شروع ہوا ہمارا پسند پری مانے با خبر ہے ترشی ہوئی اور خاص کر دار پوٹنا چبالی کسان ایئر فورس اور نیوی چکمری حرات ترہگرو ضرب لو دی ہمارا پسند پری شروع میں بوجہ مانے با دا اوڑنا اہمیت لی.
خوبل خوا د دفاعي چارو یو بل کارپو کرنل ریټایرډ خالد منیر وایي چې دا یو د معمول غونډه ده.
دا یو روټین میټینګ ده. چیئرمن جوائنټ چیف چې ده هغه د درې واړو چیف مشر ده. زربیاز روان ده هغه کې دوه چې دي آرمی او ایئر فورس هغه پکې ساخلي. پدې کې ایئر فورس چیف بڑا رول ده چې جیازونه هغه سره دی د بنواري چې کومه کیږي دا د هغه په وجه کیږي دا کوآرډینیشن چې ده دا چیئرمن جوائنټ چیف ده.
د ذکر ده د آی ایس پی آر مطابق تیره ورځ د پاکستان پوځ په تازه فضائي حملو کې په شمالي وزیرستان کې 19 وسلوال وژل شوي دي.
اوریدونکو مشال لیډیو ته ورګي. د خیبر پختونخوا په پیښور کې د نهه په ورځ د ملیشیا ځواکونو په قافله په بمی برید کې څلور کسان وژل شوي وو. خو د ترهګرۍ دغه پیښه د ډېرې مودې د آرامۍ وروسته وشوه. داسې ویل کېږي چې د تیر کال په مقابله سخت کال د خیبر پختونخوا د امن امان مجموعي حالت سم شوی دی، خو آیا په رښتیا هم داسې ده؟ عبدالحی کاکړ په خپل راپور کې د خیبر پختونخوا د امن امان د مجموعي صورتحال جاج اخیستی دی.
د تیر کال د عامو انتخاباتو وروسته په مرکز کې د مسلم لیگ نون او په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت جوړ شو. پر دغو دواړو د طالب پلوه ګوندونو تور دی. داسې تمه وه چې د دوی په واک کې له راتلو سره به په هیواد کې د امن او امان وضع ښه شي، خو د دوی د حکومتونو د جوړېدو په لومړنیو میاشتو کې چاودنې، هدفي وژنې او ځانمرګي بریدونه ونه درېدل، خو د سږ کال له لومړیو راهیسې بریدونه کم سوي دي. که څه هم په بازارونو کې درنې چاودنې درېدلې او عام خلک د امن او امان حالت ښه بولي، خو د پېښور اوسېدونکي لیکواله او فعاله ازرا نفیس وایي چې چاودنې کمې سوي، البته ویره نه ده ختمه سوي.
کلونو ماشومان چې کم دي هغه یو مغه ترټ ورته مخامخ دی، پولیو ورکرز چې کم دي هغه یو مغه شانتي نشي دي چې لګ ویل ټو ډو فیملیز نه کسان هغه خپل بچي لوبو د پاره لایبرری ته سوشل اکټیویټیز ته پاره بهر نشي په خو دې بظاهر خاري چې امن ده خوشاله نه یره خلکو کې شته.
امن امان د تاجرانو ژوند او کاروبار هم له خطر سره مخامخ کړی وو. د خیبر پښتونخوا د تاجرانو د تنظیم مشر شرافت علي مبارک وایي چې بمی چاودنې درېدلې، خو د وسلوالو او جرایم پیشه ډلو لخوا تاجرانو ته خطرونه هم هغسي ورپېښ دي.
بم د مکه خو کم شو، لیکن د خلکو د بتخوري او غوابره تاوان داسې ډېر زیات شو. هغه سره زمونږ تاجران، زمونږ صنعتکاران، زمونږ امپورټر اکسپورټر ټوټل بزنس کمیونټي دې باندې افیکټ شوی دی. موږ خو دا وو چې موږ د صوبې خلک، د سیمې خلک کوم دی کنه جی، چینج لپاره ووټ ورکړی وو. موږ دا ګڼو چې دا چینج داسې راغل بم د مکه نه زموږ ځان خلاص شو، او دلته خپل د بتخوري او د غوا به تاوان دا پکې شروع شو.
خو د خیبر پښتونخوا د سوداګرانو د اتاق چمبر اف کمرس مشر سعید الله شنواری بیا وایي چې د نورو کلونو په مقابله کې د امن او امان صورتحال ښه شوی دی.
خوانه راغله ده او موږ وزیر اعلی صاحب سره دې باره کې د ملاقات وشو. بیا دا اوس چې کوم اپریشن شروع شو نو دې سره موږ حالت ښه شو. کوم موږ کاروباري خلکو ته مسله روانه و، دا د تخوري تلیفونونو براتله او هغه کافي دا پوری کنټرول شو. اوس موږ دې سره چې 560 موږ کاروباري خلک چې دی هغه دې سره ستدي دي چې کول دي په اساس په وجه باندې خرچ لري راځي نو کاسټ اف بزنس شو دی.
که وکتل سی نو سوات، بونیر، دیر او هنګو د خیبر پښتونخوا هغه سیمه وي چې پکې په ځانګړې توګه وسلوال طالبان فعال وو او د خلکو ژوند له خطره ډک وو. د امنیتي چارو کارپوه سعد محمد خان وایي په صوبه کې د امنیت وضع مقابلتا ښه شوی ده.
په خور کې چې کوم واقعات کې د دیر کې یا په سوات کې، بونیر کې دا واقعات کې دغه کې خاطر خوا کمې راغلي دي. زما په خیال باندې یو ارضی مرحله ده، د دې قابلیت لري چې دوباره خپل ځان قائم نو دې کې زما په خیال باندې چې نوې کم انتظامی افغانستان کې روانه ده. پاکستان له پکا دي جغی سره په دې باندې تر سو پورې چې د یو منطقوي حل نه راستي، نو زما په خیال باندې دا مسله پاکستان زیات تر حل کول شي خو مکمل صفای نه شي کولای.
خپل د خیبر پښتونخوا حکومت هم په واري واري دا داوه کوي چې دوی په صوبه کې امن او امان ښه کړی دی، خو زیاتره کارپوهان وایي چې په چاودنو او ځانمرګو بریدونو کې د کمی یو وجه په شمالي وزیرستان کې روان فوجي عملیات دي.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تیلو او د قدرتي ګیس د زیرمو په اړه کارپوهان وایي چې که په دې لړ کې سنجیده ګامونه پورته کړل شي نو په پاکستان کې د توانایي د کمښت ستونزه په مکمله توګه حل کېدای شي. خو په یادو سیمو کې د نامنو له امله د دغو زیرمو د ګټو نه ولس ته څه فایده نه رسي. په دې اړه دا رپورټ ورو د یوې وړې دمې نه پس د تیر جمعې په ورځ په انسټیټیوټ آف پالیسی سټډیز اسلام آباد کې په قبایلي سیمو کې د تیلو او قدرتي ګیس د زیرمو او د دغو سیمو د پرمختګ په موضوع یو سیمینار وشو. دغې غونډې ته د وینا پر مهال له خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو لپاره د تیلو او قدرتي ګیس د زیرمو د موندلو لپاره د وفاقي حکومت کوارډینیټر پروفیسر فضل ربی وویل چې که په قبایلي سیمو کې د دغو زیرمو د راویستلو لړۍ پیل شي نو د ده په خبره په پاکستان کې د توانایي د نشتوالي ستونزه به مکمله حل شي. مشال ریډیو چې کله د پروفیسر فضل بینه وپوښتل چې آیا د دغو زیرمو رسمي سروې شوې ده او دغه زیرمې په کومو کومو سیمو کې شتون لري نو هغه وایي
سروې خو نور خلکو نه ده کړې، خو خدای پاک مال دا سر سره کړو
کم اصل کے ماں پیجی نے فرانس نہ کرو ان پر اگے بیس مان نے مشورو کے 90 کے ماں دار پر دے کول چ دن تے ایرن کے سٹرے بول ہمارا کیٹی کے زوی چ دن تے سٹرے غفر پاکو کو بیا دغن تے لاڑو نا غپ 2003 کے بیا مو ورلڈ فورم مان نے دا ڈکلیئر کو چ دن تے گیس ونڈ اور پتی را کے تقریبا دا ممن دا بجاور نہ علاوہ نور پیزو اور ایجنس دا شیلری فورم مخفٹ دا وزیرستان شمال چے هغه په دنیا کې ټول نه خپلات دي
دا چې د غزیر مو دراوستلو په لړ کې هغه کوم خندان دي چې لوجه دا پروسه د ځن سره مخته د دې پښتنې په جواب کې د پاکستان د تیلو او قدرتي ګیس د وزارت په خوانی وفاقي سیکرټري ډاکټر ګلفراز وایي
سه هغه کمپنیانې چې خپل کار په آزاد مټ کول غواړي او کولای هم شي او نور ډېرې داسې کمپنۍ چې غواړي د سروي سره سره د تیلو د کویانو د کینستلو کار هم شروع کړي خو دا کار دغه کمپنیانې په قبایلي سیمو کې د خراب سیاسي او امنیتي صورتحال له وجې نشي کولای
خو ډاکټر فضل عربي بیا وایي چې په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د گورنر مهتاب احمد خان عباسی له خوا یوه 12 کسیزه ډله جوړه شوې ده چې په قبایلي سیمو کې د تیلو قدرتی گیس د زیرمو پاړه هر درې میاشتې پس غونډه کوي
مشرم د زنامین یاب د گورنر او گورنر خپل په کې دلچسپي کوارټرلی میټینګ هم ته د دې دولس ممبران د گورننګ باډي وته وای کنه پس د انډستری نه دی درې د اکیډمي نه دی او درې د سرې د گورنمنټ نه ایته کوارټرلی پریزنټیشن کې یو پروګرس دی مطمئنی کې کنه
په قبایلی سیمو کې د تیلو او د قدرتی گیس د زیرمو پاړه آیا د پاکستان د تیلو او د قدرتی گیس مرکزی وزارت کومې هلې ځلې کوي او کنه او په دغه سیمو کې د زیرمو د شتون چې کومه خبره کیږي په هغه کې څومره حقیقت دی د دې پښتنې په جواب کې په یاد وزارت کې د تیلو او قدرتي ګیس د نوو پروژو ډایرکټر جنرال ضیاء الله شاه وایي
ډیر خلک هوایی خبرې کوي د دې امکان شته چې په دغو سیمو کې د تیلو او قدرتي ګیسو زیرمې موجوده وي او دا هم امکان شته چې نه وي ځکه چې تر دا مهاله په دې اړه کومه رسمي سروې نه ده شوې د حکومت کار سروې کول نه وي بلکې دا کار د هغو کمپنیانو وي چې دې لړ کې کار کول غواړي موږ کمپنیانو ته بلاکونه ورکړي دي ټیکې مونږ ورکړي دي دوی به ډومبه درې کاله سروې کوي او بیا به د کویانو کنستلو کار شروع کوي
پروفیسر فضل ربی مشال ریډیو ته ویل چې که څه هم قبایلي سیمې د تیلو قدرتي ګیس ته زیرمونه ډکې دي خو د آئینی خنډانو سره سره د تکنیکي ستونزو له وجې هم د دې د ګټو نه پاکستاني اولس ګټه نشي پورته کولای
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو کراچۍ ته د کراچۍ پولیس وایي تیر شپه د یوې وسلوالې ډلې مهم غړی وجلې دی پولیس وایي وجل شوی تن بالو نومېده او هغه د کراچۍ په پښتون میشته سیمو کې له خلکو په کلنګ اخیستنه او هدفي وجنو کې ککړ و بلې خوا د سیند صوبی په میرپور خاص کې وسلوالو یو احمدي مسلکه ډاکټر وجلی دی په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو
پولیس وایي تیر شپه د کراچۍ په پښتون میشته سیمه قصبه کالونۍ کې قلنګ اخیستونکي او د یو شمېر خلکو په وجنه کې ککړ تن بالو وجلې دی د پولیسو په وینا د بالو خپل نوم محفوظ الله و او هغه د یوې ناقانونه ګرځول شوې ډلې مهم غړی و د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ په دې اړه نن سهار مشال رډیو ته وویل دی وایي هغه د سی آی ډي پولیسو سره په مقابله کې وجل شوی دی د هغه دوه نور ملګري پولیسو د وسلې په لاس ژوندي نیولی دی د سین صوبې داخله محکمې د بالو په وجنه پولیسو ته 15,00,000 روپۍ انعام اعلان کړی دی د ورنګ ټاون یو استوګن وای د دین مخکې هم پولیسو څو ځل د بالو د وجنه خبر ورکړي خو بیا وروسته دغه خبرونه دروغ ثابت شوې دي
د سره وسله وغیرہ څو ځل د پولیسو سره رینجر سره د دې ځواکونه راغله دومره وشو چې دی بیا ډیر زیات مشهور شو په علاقه کې او بیا خلک بیا د نوم نه ویریدل او خلک چې تابل بالو راغی بیا دا وچې په دې قصبا او په دې علاقې کې په دې غرونو وغیرہ کې دلته ګرځېد او دلته وو د دې نه وړاندې هم د مرګ څلور پنځه ځله
بلې خواته د داخلي سین په میرپور خاص کې نامعلومه وسلوالو د نهې په ورځ احمدي ډاکټر وجلې دی د جماعت احمدي ویان سلیم الدین نن سهار مشال رډیو ته ویلي وجل شوی ډاکټر مبشر احمد کوسه نومېدو او هغه په دې سیمه کې د اوږدې مودې راهسې کلینیک لرلو ظفر کریمی مشال رډیو کراچۍ
دا مشال رډیو دا اوریدونکو د امریکا ولسمشر باراک اوباما بنند ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په داسې حال کې وینا کوي چې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې خلاف په عراق او شام کې هوایي بریدونه روان دي. په دې کې ورسره 15 عربي هیوادونه ملاتړې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورت مهم ټکي له ملیحه امیرزاده ناورو.
په عراق کې د وسلوالو خلاف هوایي بریدونه تر پیلولو وروسته اوباما د ستمبر پر 28 نیټه پوځي کاروایی تر شامه غزه ولیده. په دې کې ورسره د عربي هیوادونو ائتلاف هم شامل دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره ورځ په واشنگټن کې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هدفونو خلاف د بریدونو په اړه وویل:
Last night on my orders, America's armed forces began strikes against ISIL targets in Syria.
تیره شپه د امریکا مسلح ځواکونو په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف بریدونه شروع کړل. نن د امریکا ولس د پایلټانو په ګډون په وردګ کې د هغو سړو او ښځو مننه کوي چې له جرأت او مهارت سره دغه مشن پر مخ بوزي. او داسې موږ یو داسې مرحلې ته رسیدلی یو چې د نړۍ د تاریخ تر ټولو بهترین پوځ نه د نتیجې د ورکولو تمه کیږي.
Expect from the finest military that the world's ever known.
دا باراک اوباما د انتظامیه چارواکی وای چې په منځنی ختیځ کې د امریکا د پوز لا په زیاتیدونکي رول به د اوباما د خطاب مهمه نقطه وي. د چارواکو په خبره نو موړه به د یوکرين د بحران او د ایبولا وایرس ته حل په لارو هم خبرې کوي. هم نن وروسته بیا اوباما د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل یو غیر معمولی غونډه راغواړي چې تمکیږي غړي هیوادونو به پکې یو داسې قرارداد خپل کړي چې لمخي به ټولو هیوادونو ته پکار وي چې د اسلامي دولت په شان په وسلوالو ډلو کې د بارنو کس د برتیانو او تګ راتګ مخنیوي وکړي. د ستمبر پر 28 نیټه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی له تر روانېدلو مخکې اوباما په سپینه ماڼۍ کې د داعش خلاف جګړه د جاري ساتلو ژمنه څرګنده کړه. اوباما ویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د هوایي بریدونو په کمپین کې د 15 عربو هیوادونو برخه اخیستل دا ښایي چې امریکا د یادې وسلوالې ډلې خلاف په جګړه کې یوازې نه ده. په دغو هیوادونو کې بحرین، قطر، سعودي عربستان، اردن او متحده عرب امارات شامل دي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوردونکو مشال ریډیو ته غوږی. امریکایي مجله نیو ریپبلیک لیکي پاکستان د اسلامي دولت په نوم وسلواري ډلې لپاره یو د خوخي ځای جوړ شوی. که څه هم دا نه ده معلومه دغه ډله په پاکستان کې وجود لري او کنه، خو مجله لیکي د دغه ډلې لپاره جنگیالي له پاکستانه شام ته لیږل کیږي. د دغه مقالې مهمه برخه له فرخنده اسد ناورو.
امریکایي مجله نیو ریپبلیک لیکي د ستمبر په لومړۍ ورځو کې وسلوال د افغانستان او پاکستان ته داخل شول او دغلته په افغان کډوالو د پېښور او د خیبر پښتونخوا په مدرسو کې په پښتو، دری او فارسی کې لیکل شوی داسې پاڼي وویشلې چې پرې په سر کې فتح لیکل شوی وا او پکې دا ویل شوی وو چې باید خلک دې په اسلامي دولت ډلې کې شامل شي، د خلیفہ حکم دی ومني او د اسلام لپاره دې وجنګیږي. نیو ریپبلیک ته د القاعده یو پخوانی وسله وال 23 کلن جاوید اقبال چې اوس په اسلامي دولت وسلواله ډله کې دی، په دغه پاڼه کې لیکل شوی خبرې بیان کړې دي. جاوید اقبال اوس په شام کې د جګړې وروسته ستون شوی، خو د هغه ځای نه دی خوتل شوی. مجله لیکي په ډیرو حوالو سره پاکستان د اسلامي دولت لپاره یو د خوخي ځای دی، ځکه چې دغلته دوی په اسانۍ سره خلک برتي کولی شي. په پاکستان کې د کلونو راهیسې جهادي ډلې فعال دي چې سنا څه اته سلويخت جهادي ډلې په دغه هیواد کې موجودیت لري او ډېرې د پاکستان پوز د پراکسیز په تور اهم استعمالوي. نیو ریپبلیک لیکي د کشمیر ځایي خلکوای د دوی په سیمو کې د اسلامي دولت بیرغونه هم لیدل کیږي، که څه هم په دغه سیمو کې هندي عسکر د ترهګر ډلو خلاف وخت په وخت عملیات کوي. دا شان په بلوچستان صوبه کې هم په دیوالونو د اسلامي دولت په حق کې نارې لیکل شوې دي او خلکو ته په دغه ډله کې د شاملېدو هم ویل شوی. مجله د لشکر جنگوي وسلوال دلی د یو غړي لخوا د نوم نه خوتلو په شرط لیکي اسلامي دولت دوه کال وړاندې په پېښور او نورو سیمو کې د خلکو برتیانې پیل کړې دي او په هغه وخت کې دغه ډله نه خو چا پیژنده او نه یې دغه نوم وو. او دا شان له پاکستانه د 200 زیات جنگیالي تر اوسه شام او نورو هیوادونو ته هم د جګړې لپاره تللي دي، خو د پاکستان حکومت بیا دغه خبرې ردوي. د لشکري جنگوي یو بل کمانډر د نوم نه خوتلو په شرط نیو ریپبلیک ته ویلي ګڼ وسلوال په 2012 کال کې شام ته تللی او هلته د بشار الاسد خلاف د اسلامي دولت سره جنګیږي. نیو ریپبلک لیکي د اسلامي دولت واستواله ډلې په پاکستان کې په جهادي ډلو ډیر اثر کړي او ځکه دوی له دې ځای نه دغه ډلې ته خپل وسلوال هم لیږي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غواکې درنګ سات کې پښتونخوا کې سلور بجې کېدونکې دي او د سلور بجو د خبرونو لنډیز به د انیسا اجمل لاورو. د انیسا اجمل د خبرونو نه پس به زموږ همکار عبدالحی کاکړ ته استاد مشال تر لاندې بحث وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې بیګا پډرون برید کې یو لس وسلوال وجل شوی دی. د پاکستان د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا ډرون برید په د داخلو سیمه کې شوی. د پاکستان د ګډو ځواکونو مشرانو په هیواد کې د امنیت او خوندي ساتلو د یوې بشپړې حکمت عملې تر لاندې د ترهګرۍ د ختمولو یو وار بیا هوډ ښکاره کړی دی. د پاکستان پوسټ د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر لخوا مشال لیډیو ته د ترلاسه شوې خبر پاڼې تر مخه تېره ورځ په پینډه کې د ګډو ځواکونو د کمیټې د مشر جنرال راشد محمود په مشرۍ کې غونډه شوې ده چې پکې د شمالي وزیرستان د عملیاتو په اړه هم خبرې وشوې. بلخوا په خبر ایجنسۍ کې پاکستانی جنگي الوتکو د وسلوالو په مرکزونو حمله کړې چې پکې لږ تر لږه 8 وسلوال وژلې دي خو وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. بیګا په خبر پښتونخوا کې د موټروی په کارکونکو ډزې شوې چې پکې یو تن وژل شوی دی. د پاکستان د موټروی پولیسو ویان محمد زبیر نن مشال لیډیو ته ویلي چې تیر شپه نامعلوم وسلوالو د نوخارو چار صدې ترمنځ په یو سیمه کې د موټروی په دوه کارکونکو ډزې وکړې چې یو پکې وژل شو. د جماعت الاحرار په نامه یو وسلوالي ډلې د برید پړه منلې. د صحت نړیوالې ادارې ویلي دي چې د پاکستان په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کراچۍ او بلوچستان کې د پولیو نور 15 کیسونه مخې ته راغلي دي. د خبر ایجنسی د باړې پولیټیکل چارواکو ویلي دي چې د باړې کم برخېلو د کډوالو ستنېدل به د سبا نه پیلېږي او د دې لپاره پوره انتظامات شوي دي. د افغانستان په غزنی، خوست او پکتیکا ولایتونو کې لس وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په د جمعې پر ورځ په امریکا کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غونډې ته وینا کوي. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما باندې دغې غونډې ته وینا کوي. او د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې د اوکراین په شخړه کې د مړو شمیره د 3000 نه زیاته شوې ده. د بشري حقوقو لپاره سیکرټري جنرال سایمنوویک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته پرون ویل چې د وژل شو شمېر د دې میاشتې تر 28 پورې 3500 سلويخ ده.
اوریدونکو د سلور نیمو بجو د خبرونو لنډیز مو د انیس اجمل لا اوریدو او است مشال ترنا لاندې د بحث سفاره زما همکار عبدالحی کاکر سټوډیو تراغله مایک هغه ته ورکم.
د مشال ترنا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د نواز شریف په واک کې د راتلو د جنرال راحیل شریف ته فوج د مشر جوړېدو وروسته په لومړی ځل په فوج کې لوړ پوړي افسران ریټایر کیږي او 15 نور افسران د جنرال لانو پر اودو ترقی کوي. کچم پرمختللي او حقيقي جمهوریت ملکونو کې داسې بدلونونه عام کار بلل کې چې په پاکستان کې دغه سیوی اقدام ته زیات اهمیت ورکول کیږي. وجیداد چې اوس هم داسې ول کیږي چې په پاکستان کې اصل واکو اختیار د منتخب حکومت پر ځای له فوج سره دی. دغه بدلونونه او ترکیانې په داسې وخت کې هم سوي چې د تریک انصاف او عوامي تریک له څه د پاسه یوې میاشتې راهیسې د نواز شریف د حکومت پر ضد احتجاج کوي. دا تور لګیږي چې د دوی شاته فوج وو. خو بیا ځینو بیا دا وویل چې ریټایرډ کېدونکي د آی ایس آی مشر ظهیر الاسلام او ځینې نور جنرالان د دې احتجاجونو شاته دي. خو البته فوج دغه تورونه رد کړي دي. خو چې دغه لوړپوړي پوځیان او نوي جنرالان راځي نو د دوی به په سیاست څه اثر وي د پاکستان دا به او ځینې نور سوالونه به په مشال تورن لاندې بحث کې چیړو. را سره له اسلام آباد څخه د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر نذیر صاحب او د شان هم د اسلام آباد څخه د سیاسي چارو کارپو احمد خټک صاحب د دواړو ملمانه دي. تاسو دواړو ملمنو ته هرکلی وایم. ډیره مننه. ډیره مننه احمد خټک صاحب. ډیره مننه احمد خټک صاحب. که تاسو اجازه راکړئ زه به بریګیډیر صاحب څخه لومړی پوښتنه وکم.
بریگیڈیئر
صاحب مننه ډیر. بریگیڈیئر صاحب تاسو د سرت وایست آیا په دې اوس حالات کې لکه څنګه چې ما وویل چې قسم په پرمختللې نړۍ کې په حقیقي جمهورونو کې جمهوري ملکونو کې که په فوج کې بدلونونه کېږي دومره خبره نه وي، دا د خپل یو داخلي مسله وي د فوج دننه، خو ستاسو په خیال باندې د پاکستان کې بهرال دا یو اهم موضوع جوړ سي، په دې اوس حالت کې د دې اهمیت ستاسو په خیال باندې نور هم زیاتېږي کنه؟
د پاکستان د تاریخ تقریبا چې په هغه کې د فوج ډېر وخت سیاسي پاتې شي، خو یو قسم لا ویلې شي چې د کورونا دا د څنګه چې پیدا شوی و نو یو کال پس یعنی په تاریخ کې جنگ شروع کړ او بیا یو قسم د سیکیورټي چیر جوړ شو. نو د امریکا په اړه په هغه کې هم داخل چې کوم د سیکیورټي ادارې د داخل جوړ شي او دا هیڅ چې کوم تاسو ته کوم اشاره وکړه فوج کې او دغه چې په نورو ملکونو کې او سره کې د لاوري تار کې د یو عام رژیم دی او دغه هم دا څه پکا دي، لیکن په دې سره باندې چې وګورئ نو دا هم څه مته اختیار او په سیاسي چارو کې په سیاسي حکومت کې او د حکومت په پالیسو کې وی او د دې له شوري او بل طرف ته چې وګورئ نو پاکستان کې موجوده معاملات کې چې کوم دم کم خامخ کې کوم ځان کې خپل دربیا ده او بل طرف ته یو سیاسي ځای رسېږي کام دی او هغه کې ګوته نیولې کېږي چې په دې شاته څو ریټایر ځمې لاندې چې فرض کړو یعنې موجوده په سرویس کې خلک دي او نو دا هغه د وجه نه دی اهمیت دی چې کله دا بدلون شي یا دا ترقې شي. نو په دغه نظر باندې چې څه دی موافقه ده چې پاکستان کې د دې خبر دی جوړیږي او دې په دې مختلف تدبیر دی کیږي او په مختلف نظر او مختلف زاویې باندې هغه کوي او هغه بیا دا چې تدبیر کوي چې د دې د لارې چارې او کوم پر کوم لاري دي او د بل کوم پر الله آیا دا استحکام یا غیر استحکام چې راغلی دا د چا په وجه او څو کوم طرف ته خپل مخه وي او آیا نه دې سره چې راځي دا په پالیسی بدلوي او کنه زړه پالیسی بشري دا خو په دې باندې کې یو قسم د سودې او کم یا ډېر یو قسم دا
بریگیڈیئر صاحب ډیره مننه. امل خټک صاحب، بریگیڈیئر صاحب بهرحال د دې پوره تصویر او دغه کی تاسو خپل په سیاسي چارو د پاکستان نظر ساتئ، ستاسو په خیال باندې د اوس کوم سیاسي حالات دی پر دې باندې به د ځینو جنرالانو ریټایر کېدل، د ایس ای د مشر ریټایر کېدل، بیا د نوي مشر راتلل او ځینې کسان د جنرالانو ودو ته ترقی کېدل، د پاکستان پر سیاست به ډیر اثر وی کنه؟ د فوج په داخلي حالت به ډیر اثر وی؟
د ما په خیال باندې د دې اثرات په دواړو ساحو کې وی، اوم به د پاکستان په سیاسي صورتحال وی او اوم به په فوج کې دنه وی او دا هغه وجوهات دي. یو خدا ده چې د جنرال شریف الله تعالی پوره شوی چې هغه مشر جنرال شوی دی، نو اوس هغه ته یو موقع ملو شو چې شپږ جنرالان چې دی نو هغه په ترقی ورکړی شو، پنځه جنرالان لګیا دي ریټایر کیږي او یو بل سینیئر پوزیشن چې دی یا لویه چوکۍ چې دی هغه خالي وه، نو هغې باندې هم چې دی نو یو بل جنرال ته چې دی نو ترقی ورکړی شوه. نو دا شپږ جنرالانو مقررتیا مطلب دا دی چې په فوج کې به د لاندې نوالې تر بره پورې یو مسلسل تبدیلي وي، ځکه چې دا یو د جنرل سیټ چې خالي کیږي نو دې مطلب دا دی چې د لاندې نه تر پره پورې چې دی نو ټول سیستم چې دی نو هغه دغه شیاهي کې تبدیلي راشي. او بیا د شپږو جنرالانو مقرره کېدل دا په فوج کې د جنرال شریف لپاره یو ډېره ښه موقع ده چې هغه د دې فرصت نه فائده واخلي او هغه خپل مطلب دا دی چې کوم ملګري دي یا هغه غوندې سوچ کوي، هغه خلک چې هغه پختل خپل شوبو کې ماران دی او خپل خپل ځانونه باندې ستې پدې کې یو مدار چې د دې په نتیجه کې بہت جنرال شریف سے پختل پوزیشن چې ډېر زیات مجبور شي. دیم خبره دادا چې جنرال شریف سے چې کوم پچمنځر دی یا دا چې کوم څه پورې تجربه پاتې ده نو هغه
تاسو ښکاری چې دا کوم جهادي پروژې چې چلیدلی دي نو هغه هغه سره براراس تاسو سواد پاتې شي. نو په دې وجه باندې تاسو ښکاری چې په فوج دننه چې هغه خلک چې کوم د موجوده صورتحال یا د موجوده پالیسو نه تنګ دي او غواړي چې په هغې کې څه تبدیلي راولي لږ اصلاح په کې راولي، نو زما په خیال باندې هغه خلکو ته موقع ملو شي چې خپل پالیسیانې مخکې دې والی سره فوج کې دننه هم ما ته دا ښکاري چې دې سره به تبدیلي راشي. دویمه غټه خبره دا ده چې دا کوم نوي جنرالان چې راوخې شوي دا ټول چې دی نو زیاتره ځوانان دي او د نوي سوچ او د نوي فکر خاوندان دي، نو زما په خیال باندې به دې سره چې دی د فوج کې یو نوی سوچ لازمن چې دی نو هغه به راځي.
خو ایمل خټک صاحب، تر دې له مخه زه دغه ته ورسم بریګیډر صاحب ته تاسو ځخه دا پوښتنه ده چې دا خو تاسو په فوجي برخه کې دا خبره وکړه، په سیاسي حواله باندې د نواز شریف حکومت له یو حالت سره اوس مخامخ دی، تحریک انصاف عوامي تحریک دا فعال دي او پر دې باندې دا الزام و چې کېدای شي ځینې ناس جنرالان ځینې ریټایر جنرالان لکه څنګه چې بریګیډر صاحب خبره وکړه، دغه حالت کې نواز شریف په آیا له دې بحران د راوتو دپاره دغه دپاره یو ښه خبر دی که نه دا به هم دغسې ادارتي پالیسي ده او دا به جاري وي؟
نا تبدی لحاظ پورے خوخہ خبر لے زکا چھے پا فوج کی چکم رپورونا دی یا کم افاغانی دی نو اغدا دی چھے جنرل رئیس شریف صاحب چھے دی نو آغا پا دی طول قضیہ کی غیر جانبدارا او آغا غفتل چھے کم قانون دے کم آئین دے آغے مطابق چھے دی نو برخور دو کرے چھے آو آغا پر خدا چھے اچھی مشران تا چھے آغای دی اخفل مسئلے پا اخفل حال کی نا چھے دا تیر پشانے چھے دی نو فوج پا کے مداخلتو کی او میز تراشی او هغه چې دغه اختیار په خپل والی یو غدا خبره ده چې دغه سوچ چې کوم د کوم وزاره یا د کوم حکمت عملی د حکمت یا د سوچ چې کوم جنرال رئیس شریف سره مظاهره وکړه، نو دا یو مثبت خبره ده او دا هغه د نوي خلکو راتګ سره ځکه چې ویل کېږي چې ځینې هغه خلک چې چا جنرال رئیس شریف دې ته چمتو کولو یا په هغه باندې فشار راوړلو یا فوج کې دننه د دې خیال و چې دا موجوده بحران ختمولو دپاره پکار چې فوج مداخلت وکړي، هغې کې زیات تر خلک چې دی نو هغه لګیا دی ریټایر کېږي. دویمه خبره دا ده چې دا غو تراوی پورې دا چې تر څو پورې سیاسي معاملاتو کې د فوج د مداخلت تعلق دی، بولې د دې ستاره سوال بل جو دا دی چې په خپل سیاسيان چې دی نو هغه څومره د دې جو دی چې خپل مسلې په خپل حل کولی شي. نو دا خبره خو ټیک ده چې حکومت د یو فشار د دې فشار نه وروتو چې جنې فوج د طرفه به څه مداخلت وشي، هغه مداخلت امکان خو ختم شو، بلکې په سیاسي بخش کې په سیاسي برخه کې لا اوس هم
خبره کلم په پاکستان کې د فوج مشر راځي یا د ایس ای مشر راځي، لکه ظهیر الاسلام راغی بیا د ایس ای مخکې مشر و پاشا صاحب هغه و، تر دې لمخه اشفاق ورویسکیانی و، بیا ترکیانی صاحب لمخه، وروسته بیا د جنرال رایل شریف راغی، کلم مشرف راتلی هم دا ویل دا یو جمله دا یو خبره ډیره زیاته په میډیا کې دوی خورا کی چې دا ډیر پېښور صحاف دغه دی فوج دی د جمهوریت ډیر پلوی دی د ډیر زیات د دل د سیاست سره هیڅ کار نسته. دا د مشرف په باره کې وویل سو، بیا مشرف پلس کال په حکومت کې پاتې سو، د پاشا په باره کې وویل سو، بیا هغه چې کوم د میمو گیټ او د دې سکینډل او د پیپلز پارټي حکومت د پاشا په باره کې وویل سو، ظهیر الاسلام خو نږدې خبره ده چې دا کېدل دوی بول دا ډیر دغه دی دا خبرې چې دی دا ولې داسې کېږي چې بیا وروسته چې ځي بیا پسې خبرې کوي چې راځي بیا د دوی په باره کې دوی ایمیج یا د دوی ساک برابروي؟
سیکیورٹی پالیسی دا ڈیفینس پالیسی دا
سیکیورٹی پالیسی راغی کشمیری متفقی بچنا تو زمنگ ملک کے بے تو پاگی کی راغی ڈائریکشن راغی برخا حکومت مضبوطی اور مضبوطی ملی اور بل طرف اپوزیشن یا چیوشی آگاہ فوج سارا مطلب ضروری گی یا فوج یا حل ضروری بھی نباغی دباجی نہ بے داست خلقی کرنے میں بے چرالا نباغی دباجی نہ بکھو جو یہ کردار پر چرالا ہم بکھو اور لکھا سکتا کہ دو مل شیوہ نفو جو سکتا مکشا تک شیوہ نباغی دباجی نہ داغی سے پت نکاوہ ہو نہیں سکتا یا سکم نہ بکار جل شیوہ نباغی کی ضروری خبر ادا اور چی مزید حکومت پر ناغی با ضروری خفو سے لکھ کر فارغ کرے رہے لیکن افسوس خبر آباد افغانی حقیقت اسلام موجودہ اور فشار کی بے دار سو لیکن آیا اور با فشار وہ طرف پہنچی ہے سب دان دی بل طرف پہنچی ہے سب دان دی آیا کی سب دانان سے بھی مسئلے پختون سدا بھی سلیح حال نہ کری وہ آیا بھی چھ پدا وقت یا چھ پدا میدان پری تھی اور آیا فوج بھی خاموش ناس تھی آپ تو خاموش ناس تھی تو اچھی سمجھ ہو اور فوج یہ بھی چمنگا کبھی چیز ناس اور منگا کبھی بہار ہو گئی مسئلے پختلا کر رہا تھی لیکن آیا دا مسئلہ بھی ولی نہ حل کری یا بھی ولی دبی جدانی بھی چھ دا مسئلے حل کی مطاقی کی بیر بن مجیلہ کبھی دا میں کمزوری دا بدلی
پالیسی بدلشی مل خٹک سے بریگیڈیئر صاحب خبر ہو کہنا چی دا بدلونو نسوی دی خپل سیاستدانانو کی خپل جنگ جگاڑی د پاور یا د طاقت یا دغه د پاره ډیری جگاڑی وی خو جن دا فکر کوي چې خپل یعنی د پاکستان په سیاسي پارټیانو کې ک فوج هر وخت وغواړي نو کولای شي دا سیاسي پارټي په مختلفو طریقو باندې د بل په ضد درولای شي نو تاسو په خیال باندې دغه سی فضا لکه عمران خان په باره کې ویل کېږي عوامي تحریک په حواله کې ویل کېږي یا تر یوه حده الطاف حسین په ایم کیو په باره کې ویل کېږي چې ور باندې نفوذ اثر ډیر زیات دی دغه کم سوی دی دا نفوذ دا اثر کم سوی دی که زیات سوی دی بیا
بولے جی خبر ادا چلا کہ دو قسم سوچ تھے اسٹیبلشمنٹ کی او اگر زور سوچو چاہ تھا ہو چی سیاست دی نا اہل دی دا چی دین او غلط دی دا چی دین او بدنوان دی او تئی چی دین او تئی جو کنے دی چی تئی دی مڑ کو چلو لی شی نو دی دا پارا چی دین او پتا دار چی دی دی طرف تکڑے شی او فوج دی پخپلا مخ ترا شی یو دا سوچو تے مارا سوچو چی اگا وی چی نا خدی او کبد دی خدا چان پکا دے چی دی دغه مو چلی کی دا کوم سیاسی بوران تر چ مون نن مخامخ یو نو دی کی شت نشتا چې د دې شاته دا زور سوچ خلق او بل طرف تا اسٹیبلشمنٹ کې نیو سوچ چې هغه سوچ داو چې نه سیاسان په خو دې په خو د لشي چې خپل مسلې په خپل حل کې مونږ په مداخله نه کوو نو زما په خیال باندې د نیو سوچ دا غلبه چې دا په خپل دا دې غمازي کوي چې چرته نه چرته په کومه نه کومه اداره کې سنا سره سوچ کې تبدیلی راغلی ده یو خبره دوه خبره دا ده چې دا خبره صحیح ده چې یو کس پتلو راتکو باندې سیستمونه او ادارو پالیسیانه نه تبدیلی کی خو نه په دومره غټ تعداد کې چې دینو بدلونونو د بدلونونو راتک او د دسمبر تر اخره پورې تقریبا اته جنرالان د دې پینځو کسان سره بدرې نو جنرالان په دسمبر پورې هغه مون فارغ شي نو دې دومره غن تعداد کې د جنرالانو پک او نوې خلک راتک
دی نغمن چې دی نو دی سره به فرق روزي. او دویمه خبره دا ده چې مونږ ته فرق ځکه نه ښکاري چې د داسې قسمه ادارو سوچ کې تبدیلی یا کلچر کلتور کې تبدیلی راتګ چې دی نو هغه ډېر وخت غواړي. نو دا دی چې کم از کم چې دی نو تخم ریزي وشوه چلولی دغه سوچ به داسې بندېږي چې پره رو داسې خلک راشي چې هغوی بل رنګې سوچ کوي نو آهسته خو دا دی چې خوشبیني مونږ په دې وجه باندې خوشبینه یو یا زه په دې وجه باندې خوشبینه یم چې دغه کوم اعلانې چې دي نو دا د ښه طرف ته اعلانې دي. دا د دې اعلانې دي چې ګنې څه نا څه تبدیلي راغلي او بلکې که تاسو بل طرف ته وګورئ نو د دې غلطو پالیسیو په وجه باندې خو چې دی نو د فوج نه منه محفوظه نه ده. مختلف باری فوج ہو کاغا بیری فوج ہو کاغا وائی فوج ہو تیسو کم ددی اغا استخباراتی ارگانن ہو ایجنسیان ہوئی اغا ہم ددی اور نہ محفوظ پاتے نشوئی نو ددی خود چرتا میں چرتا اثرات کی گئی ہو زمان پا خیال بانے دا اثر شئے دے خلقو دا چھو سو چھو شئے دے چھو بس دا سی چیو اغا ہوشو پکا دارے چھے
مننه ایمل خټک صاحب. بریگیڈیر صاحب یعنی لکه څنګه چې ایمل خټک صاحب هم وضاحت سره وویل تاسو څخه یو ځل بیا کوم ځکه تاسو خپل هم په فوج کې پاتې شوی فرض کا تاسو بریگیڈیر نذیر ز نن یا د پاکستان وزیر اعظم د ایس ای مشر جوړوي او تاسو خپل ساتي سوچ دی فکر دی د جمهوریت په حواله د خارجه پالیسی په حواله او تاسو غواړئ د ذاتی سوچ د ادارې سوچ جوړ سي نو تاسو لپاره دا ممکنه ده.
یقیني خبره ده چې فوج چې کوم دی هغه خود حکومت کې دی سبا او واقعي ده چې کوم سکیورټي پالیسي چې کوم دی خارجه پالیسي چې کوم دی یا انټرنل سکیورټي چې کوم ده او په دې کې د فوج انفو کوم څه دی او دا وی سوچ لا ځینې خبره ده چې سیاسي پیاده کومه غیره موجودہ حالات اچھی بحران دے باغی ہر سی اچھی طور پکار دے لیکن شانتی بیان وہ کری اور بل طرف شیخ رشید چندی فوج قسم بیانات دے رہی خبر ادا کی فوج بے باندھی فل کمان چلے آپریشن کے ترقی اور کار دے وغا دے اڑان میں نہ تھے چپاہی کی مطلب
بریگیڈیر سے
البتہ دا خبر ہے کہ اڑان بھی کم تیرا ہوا اور کاغذ نرماؤں رہی سوچ کے سفر خرازی البتہ سوچ نور فوکس کا ان کی
فرق راشي او کوم چې دونه دې په دې نمبر باندې راوځي دا هغه وخت توجه ورکړي چې په دې نمبر دې ما سترم نمبر په دې نمبر راشي نو چې فوج کومه مداخلت کوي نو دا غیر په څه د دې پلان ضرورت نشته
بریگیڈیر صاحب یو اخیری پوښتنه بیا تاسو بیا ورزم ایمل خټک صاحب ته وخت هم کم دی که دوه درې منټې کې راتوسته چې دا خو موږ په سیاسي حالات یا د فوج په دننه کې اثراتو باندې خبره وکړه خو په دې قبایلي سیمو د پاره د پښتنو د سیمو د پاره یا بیا د افغانستان د پاره چې پاکستان کومې پالیسۍ دي دغه به کې به څه بدلون ولیدل سي له دې نوې قیادت یا د جنرالانو له راتو سره که نه پالیسیانو به هم هغسې لکه څنګه تاسو وایاست چې بیا بیا ټیر په ګرانه بدلېږي؟
زه وایم چې افغانستان کې کومه تبدیلي وشوه او راتلونکي دا نوره بچېږي او د دې نه دا بهرني فوجونه دي او د پاکستان موجوده قیادت خصوصي د سکیورټي ایجنسۍ چې کوم دی دا هغوی دپاره یو کلیریټي راله او اوس د هغوی دپاره موقع ده چې د دې نه فایده واخلي او داسې قسمه قدمونه حکومت ته وړاندې کړي او پښتنه هم داسې قسمه قدمونه واخلي چې په هغې کې په دواړو هېوادونو کې امن راشي. یعنی راته ښکاري داسې زه چې داسې کومه نظر دی چې راتلونکي وخت کې به اپریشنونه کم دي د فوجي عملیات به کم شي او دا امن طرف ته به لا خوشولی شي او د دې غوښتنه به د سرحدپال نه هم کېږي چې هغوی عملیات کم شي او امن طرف ته لا خوشولی او چې دواړه طرف امن طرف ته لا خوشولی شي نو د یو بل سره به ملګرتیا هم وکړی شي او د یو بل په کار به هم راشي او که نه داسې عملیات کېږي نو بیا به خبره هم داسې ګډه لري. نو زه دا هیله کوم چې د دې د وجې نه به دواړه طرفه استحکام راشي او دا څوک چې په فوج کې شته دی چې هغه هغه بېرته او نورې خبرې زړې خبرې دي نو زموږ فوج دا دی چې افغانستان کې امن وي نو موږ چې امن وي او موږ هم امن طرفه استحکام غواړو جنګ نه موږ هم کم دي وهغوی هم کم دي او بل دواړې نه لا کوم چې وشو راته نو زموږ د دې په لاس کې دی
سوال چې آیا د قبایلي سیمو لپاره یا بیا د افغانستان لپاره د دې جنرالانو د ترقی او د نوي یو ټیم یا ډلې راتلل له جنرال راحیل شریف سره او نواز شریف له حکومت سره د دې به څه په پالیسۍ بدلون وي که نه پالیسیانې به هماغه سي او د حالاتو مطابق به بیا بدلېږي؟
زما پښتون باندې غټ بدلون خو بدا وی چې اوس به نور د ترګرو سره یا کوم وطلوال ډلې چې دي هغه وطلوال ډلې چې دي چې هغه په اوران کا اوران اورانی باندې یقین ساتي هغه په جرمونو کې ملوث دي نو هغه یې سره په زما پښتون باندې سخت برخورد کیږي او سخت پالیسی به اختیار کیږي ځکه چې زما پښتون باندې اوس دا سرکاري چې دا کوم قانون نافذ کوونکی ادارې دي دا غي برداشت دي نو ختم شوی دی او دا چې رپورونه هم شته چې کېدای شي چې دی نو د دې شرفسندو خلاف چې دی نو هغه کافی ګامونه پورته شي نه صرف په قبایلي علاقو کې بلکې په نورو سیمو کې هم.
او خپل افغانستان په حواله باندې به څه بدلون یا څه دغه وي که نه هغه خو به هلته حالاتو ته کتل کېږي او د هغه مطابق به کېږي ستاسو په خیال؟
تر څو پورې چې د افغانستان تعلق ته وګورو چې تر څو پورې دلته کې دا وطلوال ډلې موجودې وي او وطلوال ډلې دلته په څه ناڅه شکل کې فعالیت کوي نو ضروري خبره ده چې او بیا داسې وطلوال ډلې موجودې چې هغه په ښکاره وایي چې موږ په افغانستان دلته پاکستان کې موږ عملیات بندو خو په افغانستان کې موږ عملیات جاري ساتو نو دې سره خو ضروري خبره ده چې په افغانستان کې چې دی نو امن نشي راتلی یا علاقه کې امن نشي راتلی خو زما په خیال باندې دا قسمه بیانونه هم چې دی نو ډېر جذباتي دي او ماته مخکاري چې پالیسی چې دغه شکل کې پراتلونکو څو کاله کې پاتې شي ځکه چې
که پاکستان دے که افغانستان دے که هند دے که ایران دے دی وہ مخ کے رست دی تا مجبوری کی چھو کاتی فی چلو کی او شرف اندی کی پار نم دا پار دے که جدا نو اگین بلا چا استل غالی او کنا چھے پیو دے که شرف اندی خدا او پا بل دے که بدا دا ندا پالی چی نورا نچلی دن کی دا او نا کام دا بیدیشی او پا خیال بانے سو بدلون برازی خام خواب رازی او کنا رازی نو تبایی دا بیدا پولو
ایمل خټک صاحب تاسو ډیر ډیر مننه بریګیډیر نذیر صاحب تاسو هم ډیر مننه تاسو ته مشال تورانا لاندې بحث کې برخه واخیست تاسو مننه کوم تاسو شو وخت شروز غواړم خدای په امان ډیر مننه او هم له دې سره د مشال تورانا لاندې بحث پای ته رسیږي عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړي خدای په امان